روغتيا د ژوند شتمني.
سلامونه ستړي مشه روغتيا د ژوند شتمني پروګرام کې مو ز فريده سيال د قادر جلالوف او قاپي کار د تخنيکي چارو په سمبلخت قربانه يو. د بيپلو ډاکټرانو سازمان MSF د افغانستان پادری ولایتونو بلخ، هرات او هلمند کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. یاد سازمان د دوشنبه په ورځ د می میاشتې په شلمنیټه په یو راپور کې ویلي وو چې د روان کال له جنوري څخه تر اپریل پورې د ماشومانو او نوو زیږول شوو ماشومانو په منځ کې د یادې ناروغۍ زیاتوالی لیدل شوی دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دغو میاشتو کې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د شری د ناروغۍ د 5000 پیښو درملنه هم شوې ده، چې له ډلې د مزار شریف په سیمه ییز روغتون کې 2200 شومان درملنه تر سره شوه ده. په هرات کې 1300 ډیر شو، په هلمند ولایت کې بیا د 1400 ماشومان درملنه شوه. د بيپلو ډاکټرانو سازمان ویلي وو چې د نوو زیږول شو ماشومان د بدن ځواک د شری په وړاندې لږ دی، ځکه دوی د نهو میاشتو څخه مخکې د دغې ناروغۍ واکسین نه دی اخیستي. د بيپلو ډاکټرانو سازمان ټینګار کړی چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید ماشومانو ته واکسین وشي. په دې اړه چې د دغه سازمان پروژې همغږي کوونکي سپارښتنې کړي، شپږ میاشتې هغه ویلي چې شپږ میاشتنی ماشومان باید واکسین شي او هغه ماشومان چې له واکسینه پاتې دي هغوی دې هم په دغې لړۍ کې ور شامل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ وایي چې د هوا په ګرمېدو سره یې ماشومان په شری ناروغۍ باندې اخته شوي دي. خو دا چې سرخکان یا شری څه ډول ناروغي ده، څنګه کولای شو مخه یې ونیسو او ستاسې ماشومان په دغې ناروغۍ اخته شوي دي که نه، نن په پروګرام کې په همدې موضوعاتو خبرې کوو. په پروګرام کې راسره میلمانه هم شته ده چې ډاکټر صاحبان که تاسې چیرته پوښتنه لرئ، ستاسې پوښتنې به ځواب کړي او له دې سربیره ستاسې اړیکې هم راخلو. تاسې ته به زه د ټلیفون شمیرې وایم: 00420 او 00420 تاسو موږ د واتس اپ شمیرې دي او همدارنګه په دې ټلیفون باندې هم کولای شئ د شمیرو ته زنګ ووهئ. خو که چیرته ستاسو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، کولای شئ یو لنډ زنګ ووهئ، پته مو پاتې شي، له دې ځایه بیرته به زموږ همکاران تاسو سره په اړیکه کې شي. خبرونه کې راسره ډاکټر صاحبان هر یو د ماشومانو متخصص ډاکټر غلام حیدر رفیقی او ډاکټر نعمت الله ابراهیمی دي، چې ډاکټر صاحب رفیقی له امریکا نه راسره او سال دی او ډاکټر صاحب ابراهیمی به له کابل نه راوخلو. ډاکټر صاحب رفیقی، تاسو ستړي مشي، پروګرام ته بخیر راغلی. په پیل کې که د شری د ناروغۍ په اړه باندې وست، شری یا سرخکان څه ډول ناروغي ده؟ بله ډاکټر صاحب،
تاسو همکاران او ټول اوریدونکي، بلخصوص په افغانستان کې هغه میندې اولادونه او میندې او پلرونه چې اولادونه یې په تکلیف کې دي، هغوی جوړ وي او دې پروګرام ته آماده وي. زه دوام ورکړم د شری په رابطه. نو لکه ستاسو په مقدمه کې چې وویل شو، شری یو ساري ناروغۍ ده چې د عامل یا سبب یو ویروس دی، یعنی هغه میکروب چې د ویروس په نامه یادیږي، چې دا ډېر زر سرایت کوي په هوا کې تر یو وخته پاتې کېدای شي او زیاتره د دې مریضي یا د دې ویروس انتقال د ماشوم د مستقیم تماس یا د خولې افرازات یا د پزې افرازات یا د سترګو افرازات چې یو بل ته ورسیږي، او یا دا چې دغه افرازات یا دغه مواد چې کوم سامان الاتو لګېدلي وي د هغې باندې بل ماشوم لاس وي، نو دې ته انتقالیږي. د دې د انتقال لپاره خاصې برابر زمینې شته دي، لکه ډېر بیروبار په کوم کورنۍ کې چې ډېر ماشومان وي یا ډېر خلک په یو تنګ ځای کې اوسیږي، هلته د دې د انتقال لپاره طبعاً تماسونه ډیریږي. کله چې تماسونه ډیر شو، د ویروس انتقال زمینه برابریږي. په کومو کورنو کې چې تنګ وي، تاریک وي، آزاد هوا نه لري، لمر ورته نه راځي، دا ویروس تر ډیرې مودې پات کیږي او ډیره موده ډیره مودې لپاره د نورو ماشومانو د مرستیا سبب کیدلی شي. د دې ویروس خاصیت دا دی چې کله چې د یو ماشوم خصوصاً هغه ماشوم چې د دې د طبیعي مقاومت کم وي په هغې ډېر زر تاثیر کوي. موږ تاسو ته پته ده چې د ماشومانو مقاومت همیشه ټیټ دی او خصوصاً هغه چې نوي واکسین شوي هغه چې په سوی تغذی یا په خوارځواکۍ اخته وي او یا نور امراض باندې اخته وي د دوی مقاومت د وجود ډېر ټیټ وي، نو دا ویروس چې کله وجود ته ننوځي دوی په مرض اخته کوي. د مرض د اخته کېدو څو مرحلې لري چې د طب ډاکټران دا په څلورو مرحلو ویشي چې لومړۍ مرحله کې چې دا د میکروب داخلېدل دي چې وجود ته داخل شي، په دې کې داسې کوم خاص علائم نه لیدل کېږي. همدا مشکل دی چې دا خطرناک دی، ځکه موږ نه پوهیږو چې دې ماشوم په وجود کې دا ویروس شته، او دا باعث د دې کېږي چې موږ یې محدود نه کړو نورو ماشومانو سره دا تماس کې کېږي او د انتقال سبب کېږي. نو دا مرحله معمولا داسې بې اسانه وایي د لسو ورځو په شاوخوا کې دوام کوي. بله مرحله چې بیا د ریزش مرحله ده چې ماشوم ته یا کوچني ته د پزې بهېدل، د سترګو سروالی او بهېدل او لږ لږ ټوخی پیدا کیږي، معمولا دوه درې ورځې دوام کوي او د دې نه بیا وروسته مرض سرایت کوي او مرض پخیږي او وجود کې تبرز کوي او ښکاره کیږي. چې دغه مرحلې ته موږ د مرض مرحله ویو چې ماشوم ټوخی زیاتیږي، تنفس کې مشکلات راځي، شدید او لوړه تبه پیدا کوي چې معمولا نه ټیټیږي دا تبه، او دا تقریبا د دریو څلور ورځو په شاوخوا کې دوام کوي. ماشوم ورو ورو په خوله کې داسې یو سپین سپین ټکي پیدا کوي په اوله مرحله کې، بیا وروسته د غوږونو شاته په څټ کې او په اولو او ورو ورو بخارونه پیدا کوي چې دا بخارونه ښکته ځي. د دې بخارونو علامه دا ده چې سره سره وي او کله چې داسې فشار پټاړل شي سپینېږي. نو ورو ورو چې دا ټول وجود ته ولاړه، بیا وروسته همداسې له پاس نه څنګه چې شروع شوي وو داسې په کمېدو راځي چې دا آخري مرحلې ته د ښه کېدو مرحله وي، یعنی څلورمه مرحله ده چې لومړی د غوږونو او د څټنو او د ولنو ورو ورو دا ورکیږي. البته تبه ورسره ورکیږي، د ټوخی چې ته بل کوم اختلاط ته نه تللی سي نه بغلې نه نیولی، ټوخی کمیږي او ماشوم اشتها هم پیدا کوي. د دې مرض خرابي چې ده هغه ډېر دا ده چې کله چې ماشوم پې اخته شو، نو دا د سر نه نیولې تر خپو پورې ټول ځایونه نیسي. یعنی اول که ووایو چې مغز نیسي، د مغز علائم پیدا کوي، مریض همیشه ګنګس وي او خوبولی. که چېرته سترګې ونیو، سترګې سري چخنه کوي او سوخت کوي. که پوزه ونیسي، پرنجې کوي، اوبه تیبویږي، خولم نیسي، همداسې چې ښکته ځي ششونه نیسي چې ټوخی پیدا کوي، زړه هم نیسي چې د زړه حرکات زیاتوي. نو خلاصه کولمو ته او جګر ته او داسې ټولو ته ځي. کله کله هم د دغه اوس که کولمې ونیولي ماشوم ته اسهال پیدا کیږي، که ګردې ونیولي ماشوم ته د ګردې تکلیف پیدا کیږي، همداسې نور. نو دغه خطرناک شی دی چې ټول وجود نیسي. ډېر چې مهمه ده، شدیده تبه پیدا کوي او بې اشتهایی پیدا کوي، یعنی ماشوم چې نه خوري. دلته ډېر خطر دی چې میندې او پلرونه باید متوجه شي. د یوې خوا ماشوم اشتها نه لري، د بلې خوا نه یې ضرورت زیات دی، ځکه تبه چې ده د وجود انرژي کموي. او بل متاسفانه که یو ته اشاره وکړو، د افغانستان په اکثرو خواوو کې یا په خلکو کې داسې رواج دی چې حتی ځینې وخت کله به ډاکټرانو ورته ویل چې هېڅ شی مه ورکوه، پرهیز ورکړه. دا پرهیزونه ورکوي د یوې خوانه ماشوم ضرورت زیات دی، د بلې خوانه اشتیا کمه ده، د بلې خوانه مور او پلار چی نه ورکوي. نو دا چې مونږ وویل چې تقریبا که دا ټول ورځې یا څلور مرحلې شروع کړو، شل نه تر دیرشو ورځ دوام کوي، که یو کوژن ته شل دیرش ورځې مونږ پرهیز ورکړو او ماشوم اشتهام نه لري، خوریم نه، ضرورت یې هم زیات دی، په خوارځواکۍ او سوی ته اذی اخته کیږي.
ډاکټر صاحب، دغه ناروغي شرعي ناروغي چې ده په افغانستان کې، هغه څه چې ظاهراً دي او موږ ورباندې پوهېږو چې دا سرایت کوي او چانه بل چاته، څنګه هغه څوک، هغه ماشوم چې ورباندې اخته دی، هغه ساتلی شو تر څو نورو ماشومانو ته شرعي ونه رسیږي؟
نو دا لکه مخکې چې موږ وویل چې ما وویل چې شرعي چې وجود ته داخل شو په اولو څو ورځو کې مونږ نه پوهېږو، نو هغه ماشومان چې په یو کور کې وي او دغه کور کې د ماشوم ټوخی او پرنجې کوي، دا به ډېره مشکله وي چې د دې مخنیوی وکړو. خو د دې مخنیوی مخکې له دې چې مرض راشي مونږ کولی شو، فرض مثال هغه چې د ماشوم پاکوالی، د ماشوم واکسین کول، د ماشوم ښه خوراک ورکول، ښه تغذیه چې ماشوم تندرست او قوي وي، دا باعث دی کی چې مخنیوی وکړو. مګر کله چې ماشوم اخته شو، حتی مشکل ده چې کلی ته وژغورو، ولې وړاندې کلي چې دي هغوی کیدلی شي سړی وژغورو، مګر په دې کلي کې چې ماشومان یې په عین کور کې، په عین کوڅه کې، په عین مکتب کې او په عین مسجد کې دوی تګ راتګ کوي، هلته به دا آسان نه وي. په استثنا د هغې چې دا ماشومان واکسین شوي وي، نو کوم ماشومان چې واکسین شوي وي یا نه مریضان کیږي، او که مریضان شي مریضي ډېره ضعیفه وي، یعنې سخته نه وي. بل هغه ماشومان چې ښه صحت لري، ښه تندرست وي، هغوی په ناخته کې که اخته شي ډېر نه خرابوي. او بل هغه ماشومان چې موږ یې پاک وساتو، مثلا که چېرته په کور کې یو ماشوم اخته وي او دا بل لاسونه او مخ او پوزه او دا پاک مینځو په صابون سره زر زر ورته غسل ورکړو، شاید هغه ونه نیسي. یعنی مګر دا امکان کمزور دی چې دلته جلوګیری وشي.
ډاکټر صاحب، یو بل خبره چې البته ما ډېره اوریدلې ده په افغانستان کې، او حتی په دغه خپل شاوخوا او ګاونډ کې مې هم اوریدلې ده، چې حتما باید یو ماشوم که هغه عمرم ډیریږي وخت سره په دې شری باید اخته شي. یعنی ضرور ده چې یو څوک په ماشومتوب کې حتما په شری باندې اخته شي. او سره په څنګ کې د تداوی په برخه کې که وایو، ځینې سنتي کارونه په افغانستان کې کوي، لکه دود ورته کوي، یا وایي چې مه پرېږدي یو بیګانه غږ واوري، غږی ونه وهي، داسې یو څه وایي، دغه اصطلاحات یا دومره لرې ساتلې ضرور دي؟
نه بالکل، دا شاید ډېر ضعیف عقیدې وي په ډېرو کمو منطقو کې وي. زه چون په افغانستان کې تاسو ته ویم چې ټولو خواو ته تللی یم، یوازینی شی چې ډېر معمول دی هغه وایي چې په کور کې غوړي مصرفوئ او تاسې هم مخورئ، یو مور او نورو ماشومانو ته هم غوړ نه ورکوي او خوراک نه ورکوي او دې ماشوم ته نه ورکوي، دا ډېر معمول ده. او کله کله ځینې خلک ځینې څختونه او تعویزونه کوي چې د تعویز موږ مخالف نه یو، مګر څختونه داسې شیان دي چې هغه په یو چټل کاغذ یو چې لیکل شوي هغه ورته په اوبو کې اچي ورکوي. دا زما په عقیده چې زما په عقیده نه چې د طب طبابت د نگانه او د دین او د شریعت د نگانه دا لازم شی نه دی، مګر برعکس موږ باید د دې ښه تدابیر ونیسو. ستاسو لومړی سوال د چی شو بخی؟
په دې اړه باندې چې حتما یو ماشوم باید په ماشوم
نه، بالکل د سن نه ده، اگر چې په دې باید ټول پوه شو چې دوباره پې نه راځي، یعنی دایم لپاره دا تخلاص دی، الا هغه ماشوم چې په داسې یو مرض اخته وي چې د دې مقاومت وجود ټیټ کړي، لکه په سوی تغذیه شدیده سوی تغذیه تیره کړي او یا د ایډس په مرض اخته شي، نو دوی بېرته بیا کېدلی شي چې شیری ونیسي. غیر له هغې نه چا چې شیری تیر که هغه بیا نه نیول کېږي. مګر دا بالقطعا صحیح نه ده چې په شیری دی اخته چې څو تر په شیری اخته نشي نه لویږي، دا درسته نه ده. شیری د ډیر خطر لري او موږ د دې لپاره ډیره ساده طریقه لرو، تاسو په دې وپوهیږئ، په دې به بیا بیا هم خبرې وکړو. د شیری واکسین چې تقریبا اتیا کاله یا شاوخوا کېږي چې راوتی دي او ډیر کامیاب دي، او خصوصا په افغانستان کې زه تاسو ته ویلی شم چې ډیر موافق دي. دوه دوز لري چې په نهه میاشتنۍ کې او بلې په اتلس میاشتنۍ کې تطبیقیږي، او دا ماشومان د دغه مرض نه ساتي. نو ضرور نه ده چې موږ یې په مرض اخته کړو چې هغه بیا آینده کې مریض نه شي.
او ډاکټر صاحب، موږ دلته زیاتره د ماشومانو په اړه باندې خبرې وکړې، هغه چې عمرونه یې لوړې دي، مشران هم په شری باندې اخته کیږي که نه یوازې دا مرض باندې ماشومان اخته کیږي؟
نو په داسې ټولنو کې لکه افغانستان کې چې ډېر محدودې وي، اول پکې واکسین نه دي شوي، دویم پکې داسې رفت آمد ډېر نه وي چې دغه کلي ته یا د دوی شاوخوا ته د شیری مرض راغلی وي، نو هغه کېدای شي چې هر وخت د شیری نه میکروب یا ویروس دوی ته راغی، دا په مرض اخته شي. موږ په افغانستان کې لیدلی دي چې تر اوولسو کلنو اتلسو کلنو پورې کسان حتی چې د پوهنتون محصلین وو شیری نیول دي، ځکه هغوی قبلا د شیری د ویروس سره هم تماس کې نه وو، واکسین یې هم نه و کړي، نو کله چې بیا تماس کې شو بیا نیسي. خو معمولا دا مرض تر پنځه کلن نه دی، ځکه موږ او تاسو پوهیږو چې پنځه کلن نه وروسته ماشوم ټولنې ته داخلیږي او مکتب ته هم ځي، مسجد ته هم ځي، نورو ماشومانو سره تماس کوي. نو که واکسین نه هم وي شوی، کېدای شي شیری هم ځای، لکه تاسو چې مقدمه کې ویلې چې شیری متاسفانه په افغانستان کې ډېر زیات دی. زه یو ټکی تاسو ته وایم چې زه د واکسین د پروګرامونو چې د درې نوي کال نه چې ما پرې شروع کړی، یا د دوه اویوم کال، د دیارلس او دوه اویوم کال نه دونه موافق پروګرام دی چې شیری یو وخت کې نهکه درته ویم د تېر دور د طالبانو کې د شیری تعداد په ټول افغانستان کې 3000 نه و، او اوس په یو کلي کې 2000 او 2500 او په یو ولایت کې تنه کېږي. علت یې دا دی چې واکسین خراب شوی دی، واکسین خلکو ته نه رسېدلی.
ډاکټر صاحب، تاسو ته بیا هم بیرته راوګرځو. اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې اړیکې راسره ونیسئ. زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم: 00-3020-1545-1 او 00-3020-1545-1. دا زموږ د سټډیو شمیرې دي. کولای شئ دې شمیرو ته زنګ ووهئ که چېرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، لنډ زنګ ووهئ. له دې ځایه زموږ همکاران بیرته له تاسو سره تماس نیسي. اوس راسره اوریدونکی شته، ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. نوم مو راته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ فکر کوم چې اړیکه یې پرې شوه. زموږ همکاران به هڅه وکړي چې دوی بیرته راواخلي. موږ سره د خبرونې بل ډاکټر هم وصل شوی دی، ډاکټر نعمت الله ابراهیمی. ابراهیمی صاحب، تاسو هم پروګرام ته ستړي مشئ، بخیر راغلئ. ابراهیمی صاحب، مخکې ډاکټر صاحب رفیقې په دې اشاره واچوله او روښانه کړه د موضوع چې د شری لپاره واکسین ضرور دی. په افغانستان کې اوس مهال تاسو چلته یاستئ د ماشومانو لپاره، او په کومه سیمه کې چې تاسو خپله دواخانه لري، شفاخانې ته ځئ، تداوي کوي، څومره کسان درته راځي چې د هغوی میندو ماشومانو ته واکسین نه وي کړي، یا بله داسې څه ستونزه رامنځته شوي چې هغوی نه وي توانېدلي دغه واکسین خپلو ماشومانو ته واخلي، او څومره لاسرسی واکسینو ته ستونزمن ده؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتو، تاسې ته او د پروګرام نورو مېلمنو ته هم په خپلوار سره سلام. د ټولو مریضانو د روغتیا په هیله، تاسې چې څنګه پوښتنه وکړه چې واکسینو د موضوع په هکله، نن سبا چې دغه د واکسینونو پروګرام څه چې تر کومه حده په روزانه ژوند کې چې په شفخانه کې کار کوي یا په کلینیکونو کې، لاسرسی ورته ډېره هر روغتیایي مرکز او شفاخانه کې د واکسینو یو خپل واکسیناتور یو جدا بخش او څنګه لري چې په هغه کې نه یوازې د شری واکسین نه، بلکې ټول دی، حتی د هپاتایټس بی ساده اصطلاح چې وته تور جوړوي، نو یا مو یې د مخه واکسینونه چې تر 15 کلنۍ یا د نه پورته عمر لپاره کېږي ټول اویلیبل دي او موجود دي شته. خو متاسفانه دلته اکثره خلک چې عامه پوهاوی یو څه کم به د واکسینو په اړه، او ورسره یو میندې چې د واکسینو د اهمیت او باغه دغه باندې نه دی پوه شوی څومره دوی د ناروغۍ په مخنیوي کې یعنی هغه رول لري. یعنی په ساده اسره کې چې عامه پوهاوی د واکسین په اړه متاسفانه کم خلک سره
یعنی په ټوله کې په شفاخانو کې کلینیکونه کې واکسینو نشته، خو خلک دلچسپي نه لري چې راشي. دا ما پوهاوی سربېره بلم داسې څه علت شته چې میندې پلرونه زړه نه خکوي ماشومان ته واکسینو کې؟
نو اکثره دا سیدی لکه دا موضوع تر یو حد ته پورې مربوط کیږي. د مثال په توګه د یو ماشوم د واکسینو هغه کوم ټایم ټیبل یا واکسین موقت هغه پوره وي، خو چون یو ماشوم یو عادي زکام یا ریزش په ساده ناروغي ولري، دوی داسې یو عقیده موجوده ده که چېرته دغه ماشوم ته واسه واکسین تطبیق شي دا نور نقصانونه نور مشکلات جوړوي نور جانبي عوارض رامنځته کوي. دوی دا یو عادي زکام ریزش په وخت کې هم ماشوم ته واکسین نه تطبیقوي. دا پروسه هم داسې ده چې د واکسینو جدول یا د خراب شي فاملي ترتیب باندې ورو ورو بل اخر داسې او حتی ورسیږي چې هغه کوم واکسین چې په کوم عمر کې کوم لپاره پکارې هغه وخت یې تیر شي. کله چې وخت تیر شو هغه وروسته بیا د واکسینو کول چې هغه مربوطه ناروغي چې لپاره تطبیق کیږي هغه ماشوم ونیسي، نو بیا که واکسین وکړي هم کوم خاص فایده او ګټه بیا نه لري.
ابراهیمي صاحب، دغه ستونزه بیا د ډاکټرانو لخوا ده که د میندو او پلارونو لخوا ده؟ ځکه کله کله داسې کیږي چې هغه ماشوم ناروغ وي او خو د واکسین وخت کله چې ډاکټر ته ویسي هغه ورته واکسین نه تطبیقي. یعنی دا ستونزه د ډاکټرانو لخوا ده؟
نه، ډاکټرانو د خوا نه ده. ډاکټر مون خو بار بار زه خو چون خله دغه بخش د اطفالو کې زه تخصص کار کوم، نو بار بار دغه بدون دې چې هغه ما سره یو څوک مشوره وکړي چې روزانه خپل رو هم هغه ته همدا توصیه کوو که چېرته یو ناروغ تبه ولري یا زکام ریزش ولري سینه بغل ولري کونو کې چې دي واکسین هیڅ کوم ستونزه نه جوړوي،
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب ابراهیمي. تاسو ته بیرته راګرځم، د ډاکټر صاحب غږ یو څه قطع وصل شو، په دې اخره کې زه به خبره تاسو ته بیا ځلې تکرار کړم. ډاکټر صاحب خبره دا وه چې که چیرې ماشوم ناروغ وي، ریزش ولري، زکام ولري، تبه ولري، په دې حالت کې کولی شئ تاسو ورته که د واکسین وختي پوره وي واکسین وکړي. په دې اړه به نور هم له ډاکټر صاحبانو وپوښتو. اوریدونکي هم راسره دي، دوی به هم راوخلو. نه مراته واخلئ له کوم ځای مواړي کنیولې مهرباني.
تاسو ډاکټرانو صاحبانو ته نبی الله زبلای دا وخت له غزنی نه خبرې کوم.
غزنی نه ستړی مشه زبلای صاحب، مهرباني څه پوښتنه کولري؟
ډېره مننه کوم ډاکټرانو صاحبانو، سره مې پوښتنې دوه درې دي. البته دا چې تاسو په واکسین خبره کوله دا پوښتنه دا اوس راته پیدا شوه. ډاکټر صاحب محترمه، که چیرې داسې ویل کېږي یعنی څنګه که هغه د واکسین دورې بشپړې شي، کومې دورې چې ورته ټاکل شوي دي، بیا هېڅ هغه ماشوم په شیرې نه شي اخته کېدلی چې پستدي راچټېږي؟ دوهم، که چیرې یو یعنی په عامه اصطلاح په کلو بندو کې ویل کېږي وایي کله چې یو ماشوم په شیرې اخته یي، هغه باید پر بدن ګرمکې یا دانې ولري تر څنګ یې تبه یي، آیا نور عوامل هم شته له دغو ماسې واسې هغه پکښې هغه په شیرې اخته ده؟ او بل، که یو څوک په شیرې یو ماشوم مبتلا یي، څه باید وخوري باید
وخوري؟ مننه. کور ودان ژوندۍ اوسې زبلای صاحب چاړي کې د نیولې وه له غزنی نه. استاد دریو پوښتنو ته به ډاکټر صاحبانو که څه یو برخه ځواب کړي ده، خو بیا به هم تاسو ته ځواب درې کې بل اوریدونکي هم راسره ده. نوم راته واخلئ مهرباني. نوم واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
ډاکټر صاحب سلامونه وایم، محمد نایب اختیار یم له
شندن نه. ستړی مشي مهرباني که څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحبانو.
بعد خورکی دامی ویلی چې دا ستاسو رادون د موږ په سیمه کې د شپې د خوا کار نه کوي، پر لنډو څپو د ورځې د خوا اورېدل کېږي، د شپې د خوا کار نه کوي. نو پوښتنه مې دا وه د ډاکټر صاحب څخه چې په کوم موسم کې دا سرخکان ډېر معنی خلک به اخته کېدلی شي؟ دا مې پوښتنه وه.
مننه کور ودان، حتما ساسي پوښتنه به له ډاکټر صاحب نه وپوښتو. کور مودان اوریدونکو چې اړیکې مو نیولې وي، ډاکټر صاحب رفیقي که تاسې ته راشمه پیل بدم دې موسم نه وکړو چې په کوم موسم کې ډېر کوچنیان په دغې شری ناروغۍ باندې اخته کیږي؟
هم د شیرې دپاره د پسرلي لومړنۍ ورځې یا د ژمي اخرنۍ ورځې ډېرې دي، خو اوس دا ویروس دغه کتابی دغه ډیر نه تعقیبی، ځکه شیر چې په محیط کې وي حتی په اوړي کې ده، اوس خو هوا په افغانستان کې ډېره ښه ده. مخکې تاسې مو ویلې او د ایم ایس ایف د راپور د رویه واقعیت شته، ځکه چې کله دا نور عوامل منځته راشي شیر ویروس زموږ په محیط کې شته، ماشومان تراکم ولري لکه اوس د دې سیلابونو د وجې یا د نورو طبیعي پیښو له وجې دا داخلي مهاجرتونه شروع کېږي، دوی په کمپونو کې اوسیږي خلک، یا یو کور ته د اوږدې مودې دپاره بل کور راځي او دوی سره اوسیږي. نو دغه خطسه د موسم تقریبا بدل کړی دی، خو معمولا د پسرلي په شروع کې وي دا ډېر وي، یا د ژمي په جریان کې چې هوا سړه وي، ځکه زیاتر په ژمي یا د پسرلي په اخرو کې چې هوا سړه وي د وجود مقاومت هم ټیټ وي، نو دا ویروس ډېره حمله کوي.
او زموږ د دې بل ورو پښتنه چې لغزنی نه زنګ وهلې او د زابلي سره پښتنه دا وی چې د واکسین په اړه باندې کله چې وخت پوره شي او پای ته ورسیږي ماشوم په هغه وخت کې واکسین نشي، په دې سره معافیت په بدن کې د دغه ویروس په وړاندې لمنځزي، او بلکې څه حل لار ورته شي لکه ماشوم واکسین نشو وخت هم تیر شو، د دې امکانات بیا ډیر دي چې دغه مرز ور باندې حمله وکړي. کم دا شرې په نظر کې ونیسو
کلګ د دې په اخلاص لږ مخکې ولاړ شم، کوم مور چې سالم مور وي یا یې شیرې تیر کړې یا واکسین شوي ماشوم یې تقریبا تر نه میاشتو پورې دا په شیری نه اخته کیږي، ځکه دا د وجود مقاومت چې دی دا معافیت یا انټي باډي د مور نه د کوچني ته راځي، یعنی نه نیسي هغه وخت کې نیسي چې په کورنۍ کې یا په محیط کې ډیر زیات ماشومان اخته وي او د دې ماشوم سره له میکروبونه ډیر زیات په تماس کې شي، نو کېدای شي چې وینیسي خو دغه هم ډیر ضعیف او کم وي. اوس به راشو واکسین ته، دا وجه ده چې موږ ویو چې واکسین دې د نه میاشتو وروسته وشي، ځکه وجود کې مدافعوي سیستم کې دلته دغه شته، دفاع شته د ویروس په مقابل کې، او د نه میاشتنۍ نه وروسته که موږ واکسین ورکو د دې طبیعي انټي باډي کمیږي او نوي انټي باډي اخلي. په ځینو واقعاتو کې لکه ایم ایس ایف چې تقاضا کوي چې د شپږو میاشتنو واکسین شي، دا په هغه وخت کې موږ د شپږو میاشتنو کوو چې کلي کې یا منطقه کې شیرې ډېر راغلی یا خلک د کمپونو په شکل اوسیږي، دغه واقعیت کې د شپږو میاشتنو شروع کوو. نو بیرته به راشو چې کله چې ماشوم د نه میاشتو شو او واکسین شو، د دې وجود کې انټي باډي جوړیږي، موږ په اتلس میاشت کې دا بیا واکسین کوو چې دا دوباره وجود را بیدار شي او د انټي باډي جوړه کړي. کوم ماشومان چې شپږو میاشتو نه یا د دې نه مخکې واکسین شوي وي، دوی باید تکرار بیا واکسین شي دغه د نه میاشتنۍ او د اتلس میاشتنۍ چې دغه انټي باډي پوره تامین شي. کله چې ماشوم واکسین شو او خصوصا دا دوه دورې پوره کړي، د دې په وجود کې انټي باډي کافي اندازه جوړیږي، دا په مرض نه اخته کیږي. ډیر استثنایی یا ډیر کم ماشومان اخته کیدای شي، چې بیا هم زه وایم چې هغه صورت کې اخته کیږي چې شاوخوا یې مرض ډیر زیات وي، مګر دا مرض دونه زیات د تشویش وړ نه وي او ډیر خفیف وي. د ورور که سوال دی چې موږ څنګه وکړو چې منطقه کې شیرې ورکو، موږ که چېرته په یو کلي کې سل ماشومان وي او دا سل واړه واکسین شي، نو زه مطمئن یم چې په دغه کلي کې بې شیرې نه راځي، مګر که چېرته په سلو کې لس او پنځه واکسین شي او دا نور بیا په شیرې اخته شي، نو په خپله شیرې پیرا راتلونکی دی. نور سوالونو ته زه دوام ورکم او جواب ته وکنه تاسې
مهرباني. تاسې که څه وړاندې په دې خبرې وکړي چې علیم د دې مرض څه دی، هغه څلور دورې تاسې په تفصیل تشریح کړي، خو زابلي صاحب ته کې یو ځل بیا وایي مفصل.
دغه بیا هم ښه سوال دی، ځکه زیاتره اگر چې زه تاسو ته ووایم چې دا شیر داسې یو مرض دی چې میندو تشخیص کړی ډاکټر ته راځي، ډیر آسان، ځکه ډیر معمول دی او ډیر شته. په ځینې ملکونو کې اوس که په امریکا کې یو شیر راشي، شاید د اطفالو ډاکټر هم پی ایچ پی نه، ځکه دوی نه دی لیدلی. نو ما مخکې ویل چې دا بخار راځي د غوږونو او د څټنه او سهولته او بالاخره تنې ته او خېټې ته او لاندې ورنن ته او بیا ورکیږي په همدې طریقه دا بخار پرې راځي. مګر دا بخار حتمي دی چې ډېر په ټولو ماشومانو داس په یوه اندازه ریشي، ځکه ما مخکې ویل هغه چا چې مقاومت یې ښه دی، صحت یې ښه دی، یا واکسین شوي دي یا یې مور واکسین شوي وي، دې ته دا ضرور ده چې دانې پار زیری شي او ډېرې وي، هغې ته کم کمې بخار پیدا کیږي. او بیا کله چې ښه کیږي دا یو شی چې ما نه مخکې شو، کله چې بخار بېرته ځي آخر کې بیا داسې لږ پوستکي موستکي کوي، خصوصا هغه ماشومانو کې چې مور یې نه مینځي. دا یو بد دغه چې دی چې اشاره ورته وکړو، عادت چې دی کله چې څوک په شیرې اخته شو بیا مخ نه مینځي، ځان ورته نه مینځي، او دا ډېر خطرناک دی. بیا به په دې وایو چې کله چې مخکې دی چې مرض اخته شي، لاسونه او مخ یې باید په صابون وینځل شي. د هر ماشوم، البته د روغ ماشوم، خصوصا په کوم کور کې چې مریضي ډېره وي، دا ډېر ضروري ده چې په ورځ کې درې وارې حد اقل مخ او لاس د دې په صابون وینځو. ورځ کې یو وار ورته غسل ورکړو، پاک چې د دې په وجود کې میکروبونه نه وي چې کله مرض پرې راشي چې د نور امراض. ځکه موږ مخکې ویلې چې د شیرې خپله دونه خطرناک نه دی، مګر شیرې خطرناک په هغه وخت کې دی چې د نور اختلاطات پیدا کړي. مثلا سترګې کې چرګ پیدا شي، میکروب پیدا شي. غوږ کې ډېر خطرناک دی چې داخلي غوږ میکروب پیدا کیږي، چې هغه بیا میکروبونه زموږ په وجود کې شته. وجود چې دی شیر نه راټیټ شو، مقاومت یې ټیټ شو، هغه میکروبونه راژوندي کیږي. په شوش کې سینه بغل پیدا کړي، په زړه کې آتا تکلیف پیدا کړي، همداسې په کولمو کې د اسهال او پیچش پیدا کیږي. نو په دې وجه ده چې موږ باید ماشومان پاک وساتو. او د دې ورور سوال همداسې د خوراک پاک لویلی و، ما مخکې وویل که ښه خوراک ورکړ شي، مایات یې پوره شي، دا د خطر نه ساتي. زه دې تاکید کوم چې په هر وخت کې چې ماشومانو ته په نورمال وخت کې اوبه ډېرې ضرور دي، خو خصوصا که تبه ولري یا یې کوم مریضي باندې اخته یې، مایات، اوبه، چې هر شی چې وي، که مور په شدو وخت وي د مور شته زر زر ورکړه شي، یا ته د مور ډېر شدې او شوروا او مستې او شلومبې وخوري چې شدې لا زیات شي، چې ماشوم اوبه تکمیل کړي. او که لوی ماشوم وي نو په کور کې هم دا کوم خواړه چې دي، شوروا ده، که شدې دي، مستې دي، البته هر شی چې ورکوو پاک باید وي. او خوراک کوم ماشوم ته چې کوم خوراک مو ورکړی دی، هغه ورته ورکړ شو ورکړو، بس په خپله د دې ټول خطراتو مخنیوی مونږ کولی شو.
ډېر زیاته مننه کورودان ډاکټر صاحب، تاسو بیرته راګرځم اوریدونکي راسره د دوی برا واخلو، بیا به ډاکټر صاحب ابراهیمي ته ورشو. نو مور ته واخلې له کوم ځای ماړي کې نیولې ده؟ مهرباني ستاسو اړیکه واصل ده.
السلام علیکم پریدی خورکی، سلام علیکم کال دادا تر دې ټول محترم اوردن توازه از نه دا تلم به هلمند ولایت خورجانی.
اتل صاحب، هلمند نستړی مشي، په خیر راغلی. په هلمند کې خو کمی ورستی چړې شوې دي، حالت ډیر ماشومان په شریخته کې. ساسي پښتنه مشخصا ډاکټر صاحبان نه څه ده؟
مننه خدای تعالی قدر وکړ دوار ډاکټر صاحبان تم سلامونه وایم. خورجانی په هلمند ولایت کې ولادت د شری واکسینا دغه شری خورجانی ډیر مثال خبرې ذات د ماشومان اکثره خصوصي د شمالي بری د خورجانی خو خبره به شه چې دلته دا واکسینا نن مثال خورجانی راځي د اکثر ماشومان د واکسینا کړی، خو هغه ورسته مثال خبرې د ماشومان څخه چې ولې د واکسین ورسته، یعنی د واکسین دورې پر اساس خورجانی ولادت دې ته تر اخیستې منو چې دا د شری ډاکټر صاحبان سلمان پښتنم د خورجانی چې ایا دا واکسین مثال د خبرې داسې دی چې دا شری بته دا کوچنی ونیسي، تاثیرات یې کم، مثال تاثیرات نه باندې کې که داسې پر مخ یې نه نیسي. او بل داسې دي خورجانې یو شری دی، یو دلته موږ په عامې اصطلاح کسواک ورته وایو، دا اکثر انسانانو دغه ورته وایي خورجانې، د دا ماشومانو پر جل باندې یو رقم ګرمه کې راپورته کېږي خورجانې، دغه مثال دغه اوس ډېرې زیاتې شوي دي. دا کسواک موږ ورته وایو، نو نه پوهېږم چې په تبابي دغه لحاظ ډاکټران صاحبان څه ورته وایي، موږ دلته کسواک ورته وایو خورجانې، دغه ماریان هم دلته زیاتې شوي دي په هلمند ولایت کې.
دا د ګرمۍ په وجه باندې بدن سور سور کېږي، همدا یادوئ؟
و خورجان دغه ګرمه کې بس ډیر راپورته کیږي. ان شاء الله ډاکټر صاحبان به خورجان د پوستکي، یعنی د جل په دغه باندې زه یو مشخصه پوښتنه ځینې کوم، خورجان کده پوستکي ډاکټرانی
دوی د ماشومان متخصصان دي، خو تاسو پوښتنه وکړي که چیرې دوی غوښتل ځواب بدرکي.
مننه خدای دې قدر وکړي. پر دې خورکی زما د ودانې ماشومان دي، دا د جل د پوستکي په مرزي تقریبا د سیاحت کانه کیږي، چې دا مشري لور مده نو دا هغه کاله چې بل په پسې زمې د خورجانې د شپږو کالو دی دا پوستکی په مرزي اخته دی پر دې پوستکی باندې خورجانې یو رقم د وبول د کی تڼاک را پوت کیږي انداز یې د وینو د کی تڼاک را پوت کیږي بیا هغه تڼاته چې وچی خورجانې هغه ځای کې ډیر غټ تپسي ابل داسې در جلانه خورجانې در پوستکی لاندې میده میده د خشخاش وزن باندې مقداري داسې کوشنکی کوشنکی ګرمې کیم را پوت سوي دي او د ماشومان خورجانې چې کله بازی کوي مثال ساتيري کوي چې ما ځي خو زربا وخري پر دامن کې باندې یا څوک نیو مشکې خورجانې د پوستکی اندازه چې باندې فروت به د پوستکی ځنی واوري نو زما د ډاکټر صاحبانو صدا پوښتنه ده چې مثال ما دلته په هلمند ولایت کې د اندازې زیاتې دوايي پکړې د خو په بخل تاسو وامه چې کومه نتیجه نه ده ورکړې چې دا څه ده ډاکټر صاحبانو ماته د تداوی لار وځي
اتل څه په بخنه سره کله چې ما شومان ډاکټر ته وړي درته څه وایي چې دوی ته څه ورکا څه ور باندې وخوره دوا درکې نه درکې
خورجانې دلته په ولایت کې ما د اندازې زیاتې دوايي باندې کړې ده یو ډاکټر ما ته دا نه دی ویلی نه د مرزي نه تشخیص کړی چې دا مرزي د څه واجه څخه ده علاج لري نه لري داغه سی دوا وراکی خورجان یو ډاکټر ته چوار سم دوا وراکی هغه ماشمان هغه دوا یو خري نس وسره شبیا بل ډاکټر ته واسه هغه بل نقصان دی دروسه دا سی دغه ماته نه د ډاکټر خورجان د تداوی لارې ماته ډاکټر نه درا شوول چې دا مرزي یا مثال علاج لري چې نه لري نو ډاکټر صاحبانو سم دا پوښتنه ده چې دا ماشمان دا مشري لور خو زاد دا تو کال د خورجان یعنی چې ما زم معمولی ضربه وخري دا پوسټه کې د سره لکه داغه شی باندې واری دا سی خوري نس خوړو بس خورجان
مننه کورودانه تل صاحب حتمن ساسي پوښتنی به ډاکټر صاحبانو مخه ته کې دوبل اوریدونکو هم را سره د دوی بم را وخلو نو مور ته وخلې لکم زموري کني والی
السلام علیکم از تو خیم در بل ولایت شاجول ول سوالیس کو ست سره پاره کې کیم
میرا بانی
مننه سره خورشته مې ودا سينارو یې ده سدا کله کله مهلکه او خطرناک هم تمامېږي نو زه په خپل په دې کې نه باندې سري تکه کړه یم و الحمدلله روح بن اخلاص سوما بن پوخ سوما او شنی غالی نه انت که کاری لکه اس که وسام نه ام پوخ اتروس پوری نو انشاءالله تاثیری نه در بندی کاری نور گاسی در کوی مرزون هم و فخواه بی مفت پر علیش که زما پر علیش که وسام یو پر هاستا یو ستن براوی لگوالا فخواه از ما بی مازی پاید کیری در بکی وسام پر هاستا ستن براوی لگوالا نو نه خبر شد دا واکسین د پاره و دا مرض د څه د پاره خو له کوم دا شي نه پیېدو او له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې مثلا دا مرضونه اکثر د وخت پر کشنیانو باندې تاثیر کوي په ورختوب کې سړی ته کې کوي پر لویانو باندې کار نه لري یعنی نه پر نازل دي چې دا مرض او اکثر د وختو دا په ځینی کې په سړه هوا کې نو کله چې په دې سری باندې یا په دې سخکان باندې راځموس چې نن اختصاصي نو موږ دې ګرم وساتو کله ور باندې اچو خو له کوي او کیسا خلاص یې نو دا پښتنې دي دا د خمنن
ډیر زیات مدنه کور ودان ته خصایبي او بل اوریدون کوم راخلو بیا ابراهیم صاحب ته ورشنو مور ته وخلې لکم زماره کني والی مهرباني نوم دې وخلې لکم زید اړ کني والی
فریدی خوري سلامونه می قبول ک سلامونه تاسو تاسو ملمنوته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته قری محمد ایوب پښتون ایم د جبل جان
مننه مهرباني او بخیم په پایل کې غوونه پیژنده قری صاحب پښتون مو اور
او دا خو چې سړی ارسونه سنجري کې د ځغم ته غیر خوري پروا نه کوي
نه نه دغه دې چې هغه سلام مو ډیر لند وزکه ماونه پیژنده
او خوري کې ډیر څه موضوع متکل یو خمر د ستای ډاکټر ستای رادیو څخه ډاکټر صاحبان سه او جان مننه او تشکر کو چې موږ د پډیر موضوعاتو کې غیر کې واقعانه ده د دې مهرباني او شفقت د رسنوي او ډاکټر صاحبانو خبره ده چې یو د شری مرز له کاتل سره چویل یو په دا ګرمۍ کې پر دغه کوچنیانو باندې الا پر لویانو باندې دا میده میده تڼاکي د ګرمۍ کې راپورته کیږي بعض خلک چې آگاهی نه لري دام په شری کې حسابي زه فکر کوم دا بشری نه او بل خبره ده چې دغه شری په ځواني کې هم سړی نشي ما د کوچنوالي شي چې شری نیو کې هم لیدل دي او بیا می په ځواني کې د ځوانانو د لویانو خلکو د شری نیول هم لیدل دي دا داینه دي چې تنها کوچنی نشي بلکې لویان هم نشي نو زه ډاکټر څه سم یو دوی پښتنه دي
مهرباني
اول خوبه چې دا واکسینان براله کده پولیو وکړه نور ولا نور دلته یو نو سوې تبلیغات موږ د گاونډیان د خوا کې دل پر موږ به تاثیر کوي چې دا واکسینونه مکوې دا آرام دی او دا دی الحمدلله وټول خلک د واکسین په موثر په موثریت باندې و په دل وټول خلک واکسین کوي واکسین ته تسلیم دي او د ډاکټر سسمه دې پوښتنه دي دغه د شری نیول کچيري په خوا چې به د شری یو څوک ونیوي دا سپینسرو به عرق ورکوي خوله به ورکول پر لپټوي به د ډبرو عرق به ورکوي یا به د کورنۍ دواي ورکولي یا به د تبرک د پاره سپلنی دوه ولا سپلنی خو ته به پرې دغه غوجلا خبره ده چې ځغ باندې ونه شي او درن ځغ باندې ونه شي دا د خلکو دغه دغه د شری په وخت کې دغه عرق ورکول یا پر لپټول دغه د شری په موثریت کې څومره تاثیر راوړي یعنی په جوړېدو کې زرار ډیر دی کې پایده ډیره ده دغه پښتنه ملي کول ډاکټر صاحب
ډیر زیاته مننه کور ودان قری صاحب پښتون و چې د زموږ دایمي اوریدونکو دی ما سلام سمونه ورې د زکه مورته غونه پیژنده چې تاسو خفه شوی نه یاستې ابراهیم صاحب تاسو ته براشو زموږ اوریدونکو ځنی پښتني وکړي اول به د دې قری صاحب پښتنې نه پیلو کوچی کم څوک چې په شری اختوي هغه ګرم ساتل یا خوله ور باندې کول ځکه چې عموما تبه په دې وخت کې خلک نیسی او دا ډیر شوی دی چې هغه ته وایي چې تخوله وکي ور سره خکېږي تاسو مره تاثیر لري په خکېدو کې
زه خو به په دې اکل دوم راوایم یوازې د شری په ناروغي کې نه بلکې ټول هغه ناروغي چې تب جنوي بیا په ساده سلا ټول هغه ناروغي چې د تبې د منځ راتلو سبب ګرځي په دې کې اثر مهم رول دا چې هر وخت چې یو ناروغ ته بنسي د ټپې کنټرول ډیر مهم ده ځکه لوړه درجه ته په ماشوم باندې راتلل نقصانات لري خپل نور نقصان نه دماغي تخریبات د پزړه باندې د کار زیاتې دل او سره د اکسیجن ضرورت ډېرې دل دا ټول حالات دي چې هر انسان باندې لوړه درجه ته برایزي دا ټول مشکلات ور سره موجود وي نو کله چې ناروغ د شری په وخت دون دي شری نه تب په ناروغ باندې راځي په دې حالت کې ناروغ باید نه پټ نه کو ځکه چې د وجود حرارت درجه او د حرارت د درجه نور لوړېدل نور مشکلات ځان سره زیږي په دا وخت کې د ناروغ تب باید ساده استلال علامدې ټوټې علامدې ټوکرونه په ماشوم باندې کوي ترڅو موږ د تب کنټرول کو او ضرورت په وخت کې تبه کومون کی درمل باید ورسره استعمال
د غساسي خبر لګي قط وصل شو یعنی پټول کی دغه ډول خوله کول چې دا پټو دا سم نه ده
نه دا سم ان دا زکه په ته درځي زیاتې درې حتی دا سواله پر شي کې شو وجود هغه به نور نشي تحمل کولای نو نه تحمل په وخت کې بیا اصلي خلطون پیږي په نارس ماشوم باندې د دماغي تخریبات او لوجنه یا په دماغ چې دا کم لوړه درجه ته به تاثیر کوي په ماشوم باندې جټکا یا په حمله یا په ساده اصطلاح د لاسونو د پښو کګېدل یا اختلاج راځي نو په ټوله هغه ناروغي چې ته بره هغه کې د تبې د کنټرول ټول په خاطر باندې ناروغ یو نه یوازې دا چې موږ باید بلکې لامده ټوکرونه او د تبې کمول کې درمل باید استعمال
د دغه ټوکرونو سربېره چې تر ماشوم وی کلوي وي د تبې کمول او کنټرول لپاره کدوی حمام وکړي یا خو په ځان واچوي د حلار ده
بلې دا ټول حالات چې د وجود د حرارت درجه راکته کوي دا د لامده ټوکرونو استعمال وي یا د لاسونو په خو په لاسو په خو باندې یا په مخ باندې په سر باندې دوبو شول وي دا ټول هغه حالات چې د وجود د حرارت درجه راکموي
مننه تاسو به سره ګرځم ډاکټر صاحب رفیقی که تاسو د تل صاحب پوښتنې ځواب کړی دوی ویلي وو چې چیرته کوم کسانو ته چې واکسین وشي او دغه وخت ور باندې تیر شي لکه اوس اتلس میاشتنی یا نه میاشتنی ماشوم ته واکسین وشي خو دا چې لږ غټ شي بیا د شیری یا بل ډول کوم واکسین چې ورته شي وي د امکان شته چې دغه ناروغي باندې اخته شي یا کنه بدن کې دغه مرض پر ضد باندې معافیت پیدا شو
مخکویل که سم سره پوه شوم هر څوک چې واکسین شو دا د مرض نه خلاص دی هغه وخت بیا اخته کیږي چې د مقاومت ضعیف شي او یا په محیط کې میکروب ډیر زیات شي غیر لاغی نه ناخت کیگی کچی تا من واکسین کو کچی تا واکسین شوی نیه دا تلا سمیش نتیر شوی اگر چه دا افغانستان پروگرام نو واکسین ای پو نور ملکونو کی لکوز پا امریکا کی اتا لویانو تا هم واکسین ورکی چی چا تی قبلی سابقه دا واکسین نوی کری نو هدف دا دی چې ماشوم چې واکسین شوی وي بیا ضرورت نشته او که نه وي واکسین شوی احتمال د دې شته چې بیا یې ونیسي
او ډاکټر صاحب دا تل صاحب پوښتنه دا هم وه چې د شیرې نه علاوه چې سرې سرې ګرمکۍ په بدن راخیږي د اوړي په موسم کې د ګرمۍ په وجه باندې ځینې خلک هغه سرې سرې ګرمکۍ ورباندې راخیږي بیا ډېر خارښ کوي ځینې خلک وایي غلطیږي چې دا اوس شیرې دی که نه دی پدې برخه کې څه توصیه لري ورته
دا تاسو برخه سوال وکړو ماته په ذهن کې راغله چې زه د دې نور امراضو په نمونه هم واخلم چې هغه شیری ته ورته دي اول شته ګرمک ګرمیدانی یا ګرمکی چې دی انګلیسي کې ورته هیټ را شوی چې دا په ګرم منطقو کې لکه په افغانستان کې ډېر دی یو د کابل نه بغیر او بامیان نه نور شاید په ټولو مناطقو کې وي چې دا د حرارت په ذریعه پیدا کیږي او رشته کله خارښ هم کوي او خارښ هغه وخت کوي چې ماشوم پوستکی ښه مینځل شوی نه وي پاک نه وي هغه لږ فرق لري هغه د سروالی ډېر نه لري او که داسې فشار پټاړو په هغې نه سپینېږي د شیرې داسې نه دي دا کوڅې کې چې وروسته ویل کوڅوک څوک ورته وایي څوک په ته کوڅې کوي د هغه هم بخار لري خو هغه بخار فرق لري په یو ځای کې چرک کړی په بل ځای کې پوستکی تتلی او دانې هم نسبتاً غټې وي بل کله چې ځینې ماشومان دوا خوري د هغې سره هم بخار پیدا کوي هغه هغه دوا چې قطع شو ورسره ورکیږي خو ته به ورسره نه یې ریزش ورسره نه یې ټوخی نه یې په شاوخوا کې شیری نه یې نو پېژندل کیږي او مور پوهېږي چې دې ته مې دا دوا چې ورکړه دا پوستکی پیدا کړو ځینې وایي چې ډاکټر ته راوړي وایي چې شیری پیدا کړی حال دا چې د دوا سره حساسیت وي بل یو بل مریضي د مخملک یا سکارلیټ فرت وایي هغه هم داسې کیږي بخمل غوندې بخمل ټوټه لکه په وجود چې سور بخمل غوړولی چې هغه هم تبه لري البته خو دا نور علایم لکه د سترګو پیدنه او پوز پیدنه او ټوخی او دا ورسره نه وي او هغه هم په کور کلي کې نور د مخملک یا سکارلیټ فور پیدا شوی نو دا ډېره ښه خبره ده چې په اوړي کې طبعاً ګرمه کې وړی کې وی ټوخی صاحب ویل او موږ باید دې ته متوجه شو قاری صاحب هم ویل چې دا خبره باید خلک غلط نه کړي چې شیری فکر وکړي او مخکې چې تاسو خبره وکړه د ګرم ساتل دا د ډاکټر صاحب ډېر فوق العاده جواب ورکړ که ماشوم ساړه کیږي موږ یې تود وساتو مګر چې تبه لري او شیری په خاطر او موږ یې ګرم ساتو نو د ماشوم دماغ او ګردو ته او نور وجود ته ډېر تاوان لري نو زه بیا هم ګستاخی کوم د ډاکټر صاحب خبره تکراروم چې دا ډېر اشد ضروري دی چې موږ باید ډېر کوټه ګرمه نه کړو او د کوټې هوا ته طریقه یې روشنی نه پرېږدي حال دا چې د شیری میکروب چې دی په آزاده هوا کې ډېر زر د منځه ځي او که لمر ورسره ډېر زر له منځه ځي
ډاکټر صاحب دا تل صاحب یو بله پوښتنه بله زما غږ لري اندازه څه بله پوښتنه د ماشومانو په اړه باندې وا چې یو یاته کلن او بل شپږ کلن وو او ویل چې دوی په بدن باندې یو ډول او بلنی دانې دي چې کله پکې وینې وي کله پکې اوبه وي او پوستکی چې هر څه سره تماس کوي ډېر زر بدن نه لري کیږي په دې اړه باندې څه توصیه ورته کولای شي د څه ډول ناروغي دغه ول شي هر څومره ډاکټران ته تللی مراجعه کړي ماشومان نه دي ښه شوي
زه یو څه تاسو ته ویم او دا ورور ته کاری صاحب اتل صاحب دا د جلدی او د پوستکي ناروغۍ داسې دي چې خپله ونه وینې مشکله ده او بیا که چاپې لږه دوام والي لکه مونږ دا طبابت کې بخوا ورته ویل چې کاګل شوي که نه ځینې کریمونه په والي بیا هم مشکله ده خو معمولا په اطفالو کې مشخصې ناروغۍ دي چې د پوستکي داسې دانې پیدا کوي چې اول د سی پلی غونډی کیږي او بیا چوي چاغه لکه دا یوې هم دا چیچک او چیچک چې مونږ ته ویو دغه د چکن پاکس ورته وی، او ځینې حساسیتونه دي، ځینې ناروغۍ شته چې که د ماشوم وجود کې مقاومت ټیټ وي او ځینې میکروبونو سره مواجه کېږي. نو زما فکر به دای چې دی هلته کوم جلدی ډاکټر سره مشوره وکړي او بیا هغوی لازم هدایت ورکړي. نو ډاکټر صاحب ابراهیم چون ځوان ډاکټر دی او اوس هم پریکټس کوي، نو که هغه پکې څه ویل غواړي
مننه. ابراهیمی صاحب که تاسو په دې برخه کې اتل صاحب ته څه لارښوونې لرئ مهرباني وکړئ.
مخکې چې متخصص مشوره ورته وکړه، ما په نظر باندې بیخي اپلایده ښه مشوره وه، او نظر د ټولو هغه ناروغۍ چې کله د یو ناروغ پیواز موږ ته وایي، خو کله چې د نږدې نه وکتل شي عملا په هغه کې تفاوت موجود وي. نو زما مشوره د متخصص صاحب د تایید سره همدغه ده که دا ناروغ شي، تا د نږدې نه یا د پوستکي د متخصص سره مشوره وکړي، انشاءالله چې تداوی به نتیجه
ورکړي. ابراهیمی صاحب، توخی صاحب یو پوښتنه درلوده، ویلي چې په دغې شری باندې لویانه مخته کېږي، په کوم شرایطو کې، په څه ډول وضعیت کې د ماشومانو سربیره لویان په دغې شری اخته کېږي؟ پوښتنه مې دا وه چې زموږ اوریدونکو پوښتنه کړې وه چې لویان هم په دغې مرض اخته کېږي، په شری ناروغۍ باندې اخته کېږي. یعنی کله چې یو لوی کس په دغې مرض باندې اخته کېږي، یو مشر کس په دې مرض باندې اخته کېږي، د هغه په بدن کې داسې څه کمبودي وي چې هغه ورباندې اخته کېږي، او کله چې اخته شي هغه څه حل لارې کولی شي؟ لکه ماشومانو غوندې هغې نه هم باید ساتنه وشي، که نه بل څه حل لاره هم ورته شته؟
نه، بالکل تقریبا دغسې ده. مونږ چې اصلا وایو دغه د شری د ناروغۍ رامنځته کېدل اصلا دا خو یو وایرسي ناروغي ده، او وقایه خو که چېرته داسې لویان چې هغوی واکسین هغوی ته نه وي تطبیق شوي، یا که تطبیق شوي وي په هغه دوز چې په کار ده په هغه اندازه نه وي، یا واکسین په هغه شرایطو کې چې لازم نه وي ساتل شوي او طبعا دا مؤثر نه دي، نو کله چې واکسین مؤثر نه وي، نو داسې یو لوی تاسو چې هغه ته یا واکسین تطبیق شوی نه وي، یا په کوچنیوالي کې تېره کړې نه وي، یا هغه دوزونه چې د واکسین لازم دي هغه ورته نه وي تطبیق شوي، نو طبعا لویان هم په دې ناروغۍ اخته کېږي. خو په لویانو کې چې دا ډېر خطر کېږي دغه ناروغۍ، دا اکثره بیا په حامله میندو کې ډېر خطرناک واقع کېږي، ځکه په هغوی یوې خوا د حاملګۍ ستونزې او مشکلات موجودیت تر څنګ، په د حاملګۍ په دوران کې د وجود معافیت یا دفاعي سیستم چون ضعیف وي، نو په میندو کې د ډېرو خطرناکو حالتونو د رامنځته، حتی د جنین د سیق او ورسره یو تعداد نورو زیاتو مشکلاتو د رامنځته سبب
ګرځي. ډاکټر صاحب ابراهیم، اقدام راته وایي شری په ټوله کې کاغه ډیر وی کلګ وی، دا وژن کې مرز ده؟
بله، دا هم د وجود د دفاعي سیستم پورې فرق کوي. نو څومره چې د وجود دفاعي سیستم یا د وجود مقاومت، په ساده اصطلاح چې وایي مقاومت، یا د وجود ساتنی ځواک چې دا د مرضونو په مقابل کې انسان ساتي، دا څومره قوي وي، په هماغه اندازه د ناروغۍ خطر کم ده. په کومه اندازه چې دا د وجود معافیت یا د وجود دفاعي سیستم وي، طبعا ناروغي ډېر مشکلات د رامنځته کېدلو سبب ګرځي. لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، ډېر ښه دا موضوع واضح کړه، پله شری یا دا وایرس وژن کې نه ده، لیکن نور هغه مشکلات ته چې زمينه سازي کوي یا ورته زمينه مساعده ای، هغه حالات چې دي خطرناک تمامېږي. مثلا په شری کې د سینه بغل مستراتل، سینه بغل ډیر خطرناک واقع د ماشومان او د لویانو ژوند تهدیدوي، او سره یو تعداد نور مشکلات د جګر د التهاب، او سره ساري حالات تر څنګ د انسان په وجود کې چې یو محراق د تبرکلوز موجود وي، په
فعال شکل هغه ته زمینه مساعده شي او هغه فعال شکل ته واړئ، خو ټول دغه ناروغي دي شي حتی د انسان د ژوند د تهدید سبب ګرځي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر نعمت الله ابراهیمي د ماشومانو متخصص. ډاکټر صاحب، رفیقي تاسې ته به راشو که تاسې راته ووایاست هغه کورنۍ چې ماشومان پکې یا د ماشومان تعداد پکې په ټوله کې ډېر وي او د دوی د خوراک او هغه اقتصاد چې باید دوی ولري په کافي اندازه خواړه نشي ترلاسه کولی، خو په شاوخوا کې دغه ډول ویروسونه نه یوازې شری بلکې له دینه علاوه نور ډیر داسې مرضونه دي چې د دې احتمال شته چې دا کورنۍ ورباندې اخته شي. دغه ډول کورنۍ ته څه لارښوونه کوي؟
اصلا خو مونږ ویل چې خوراک او خواړه چې موجود وي، یعنی دا مونږ نه ویو چې یو څوک غریب دی او دې ته توصیه وکړو چې تاسې ډېر لږ خواړه. کوم شی چې شته، مثلا سوکړک شته، ډوډۍ شته، یا نور چې ترکاري شته په کور کې، ماشوم پرېږدي چې هر شی چې موجود دی هغه وخوري په کور کې. داسې نه شي چې مونږ یې محدود کړو. مخکې توخیص دا سوال وکړو چې ځینې کورنیو کې ګرم خواړه ورکوي. اصلا زه چې دا اوس دې عمر ته رسېدلی یم، زه تر اوسه پوه نه شوم چې ګرم خواړه کوم به ګرم وي کوم به یخ وي، مګر ځینې کلو کې خلک مثلا شیدو ته ګرم وي، مستو ته یخ وي، حال دا چې دواړه یو منبع لري. نو که هغه یا غوښې ته، زمونږ په محیط کې چې زه په کونړ کې لوی شوم، زه چې کوچنی وم شیر چې په چا ته پیدا شو وي ګرم شی نه ورکه، ګرم بچی و هغه یې ورته پخه کوری که غوښه چرګ ورته لار کوری که ګرم خواړه چې وي ورکړه د ماشوم مقاومت به ښه زرخ کېده. بیا چې بیا کله دانې او بخار وویسته بیا به ورته ویل اوس یخ خواړه ورکړه چې دا شیر د ډډ نه راوځي، هغه به ماسته وریجې بیا ورکولې. دا څومره ښه رواج دی چې داسې وشي، ماسته وریجې یا ګوګره داسې شیان به ورته ورکول، ماشوم به تقویه شو. نو په کور غریبو خلکو د پاره هم چې هغه څه شی چې موجود دی هغه ورته ورکړه. وسه کېږي دا وخت کې لږ زیات کومک کوي، مګر کوشش بل ور سره څنګ کې ده چې پاکوالی د هر څه کېږي، لاس او مخ او په پاک اوبو او په صابون سره ومینځي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب له تاسې، د ماشومانو متخصص ډاکټر غلام حیدر رفیقي او ډاکټر نعمت الله ابراهیمي. د تاسو دواړو دوی کور ودان وی ژوندي اوسئ چې وخت مو راکړو پروګرام ته راغلی، راسره ګډون مو کړو، هغه اوریدونکو چې اړیکې نیولې وي په دې هیله چې ټولې پوښتنې ځواب شوي او دوی وکولای شي په خپل محیط کې د شری د ناروغۍ د ودې مخنیوی وکړی شي او خپل ماشومان او لویان له دغې ډول ناروغۍ وساتي. تاسو هم مننه تر بل پروګرام.
مخنجلی لکه چیز دینه یو خواخنجلی وی 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 سپیڑا را دکر پر مخنجلی لکه چیز دینه یو خواخنجلی وی 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 سردی میں ناقرار دینا رنج ولی ولی سردگی میں ناقرار دینا رنج ولی ولی زمال لیچنا دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہار دینا رنج ولی ولی زمال لیچنا دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ